طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي ماشای خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول صحتمن وای او د طبي زده کړې د لومړنۍ مرستو لومړنۍ درس لپاره به حاضر شوی وای. ګرانو محصلینو د طبي زده کړې په شلمه صفحه کې لومړنۍ طبي مرستې همدغه را پیلیږي. په همدې هیله یم چې د لومړنیو مرستو درسونه به هم تاسې په ډیر ښه ډول پای ته ورسوئ. ډیر اساسي غټ موضوعات مو پکې راخیستي دي چې ډیر پېښېدونکي دي. هدف دا دی چې دغه موضوعات چې په دې لومړنیو مرستو کې راوړل شوي دي ډیر عام دي. شاک چې تاسو فکر کوم لیلوم سره ډیر ناآشنا یې او یا دغه موضوع سره ناآشنا یې نه بلد یې. د شاک ډولونه څه شی دي؟ شاک څه شی دی؟ د هر ډول تدوی څه ډول ده؟ تر څنګ یې بیهوخي او تر څنګ یې بیلابیل زخمونه د زخمونو درملنې او پنسومان او بل موضوع زموږ سوځیدنه ده. ګورئ دغه سه موضوعات په دې کتاب کې راټول شوی دي چې هغه ډیر پېښېدونکي دي. سوځیدنه څومره عامه ده؟ په هر کور کې په کال کې یا په میاشت کې یو نفر حتمی ده چې سوځي. څه ډول موږ د دغو کسانو سره مرسته ترسره کولی شو، درملنه یې کولی شو؟ د شاک ناروغ سره څه ډول مرستې کوو؟ د بیهوشه کس سره څه ډول لومړنۍ مرستې کوو؟ یو کس په مرمۍ لګیدلی، په چاقو لګیدلی، زخمونه پکې دي، د هغې سره څه ډول لومړنۍ مرستې کوو؟ د هر موضوع په هکله کافي ژور او د معالجوي طب په لیول موضوعات راټول شوي دي. که مو چیرې دا زده کړل همدغه موضوع کې د معالجوي طب لیول محصلینو سره اوږه په اوږه سیالي کولی شئ. هدف دا دی چې موضوع ډیره دلچسپه ده او هر موضوع په لومړنیو مرستو کې ډیر ارزښت لري. راځئ بسم الله کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. شلمه صفحه. په نولسمه صفحه کې لومړنۍ طبي مرستې یا فرست ایډ عنوان دی او پورتنۍ برخه کې یو انځور دی چې دا د لومړنیو مرستو یو صندوق یا بکس دی. شلمه صفحه. شاک. شاک څه شی دی؟ تعریف لاندې لیکل شوی دی. شاک د هغې حالت څخه عبارت دی چې زړه او رګونه ونه شي کولای د بدن انساجو ته په کافي او مناسبه اندازه وینه ورسوي. ګورئ شاک د هغې حالت څخه عبارت دی چې زړه او رګونه ونه شي کولای د بدن انساجو ته په کافي او مناسبه اندازه وینه ورسوي. یو حالت دی. څه ډول حالت دی؟ داسې یو حالت دی چې زړه او رګونه هغه نه توانیږي چې د بدن ټولو انساجو حجراتو ته په کافي او مناسب اندازه وینه ورسوي. تاسو پوهیږئ چې زړه او رګونه د بدن ټولو برخو ته، ټولو انساجو ته وینه رسوي. کچری زړه ناکام شي یا رګونا ناکام شي او د بدن ټول برخو ته وینه ونه رسوي نو شاک رامنځته کیږي. د دوهمې لیکې په وروستۍ کې لیکل شوی دی، یعنی دا د کارډیو واسکولر سیستم یوه ناتواني ده، دا د کارډیو واسکولر سیستم. کارډیو واسکولر خپل د زړه او رګونو سیستم دی چې په همدغه اتمه دوره کې وایو، د دې اناټومي زده کوو. د کارډیو واسکولر سیستم یوه ناتواني ده، ناکامي ده چې له امله یې انساجو ته کافي وینه نه رسیږي، پوره وینه نه رسیږي، او انساج د هایپوکسیا سره مخ کیږي. هایپوکسیا یو داسې حالت دی چې انساجو ته پکې پوره وینه نه رسیږي. انساج وینې ته ضرورت لري، کله چې ورته وینه کمه شي هایپوکسیا رامنځته کیږي، دې حالت ته هایپوکسیا وایي. ښه، هایپوکسیا مو لاندې تعریف کړی هم دی، هایپوکسیا یا هایپوکسیا، ځینې هایپوکسیا وایي. هایپوکسیا په قوس کې هم لیکل شوی دی، لیکل شوی دی کله چې انساجو ته په کافي اندازه وینه ونه رسیږي دغه حالت ته هایپوکسیا وایي. ګورئ، د شاک په اړه تعریفونه وړاندې شوه. د دې تعریفونو عمومي مفهوم تاسې قدرمنو محصلینو زده کړئ. هدف یې دا دی چې شاک داسې یو حالت دی چې زړه نه توانیږي، یا د زړه سره هممهاله رګونه دغه نه توانیږي چې د بدن انساجو ته وینه ورسوي، چې له امله یې انساج د هایپوکسیا سره مخ کیږي، چې دې حالت ته شاک وایي. دوه انځورونه چپ طرف کې درکړل شوي. پورتنی انځور کې یو کس ته په زړه باندې لاس ایښی دی، هدف دا دی چې په زړه کې ستونزه ده، ځکه د زړه ناکامي د خپله شاک رامنځته کوي، د زړه دردونه لري. او لاندې انځور کې یو کس بې حاله شو، هغه په خپل ځان نه پوهیږي، ځکه که چیرې دماغو ته وینه ونه رسیږي نو دماغ د هایپوکسیا سره مخ کیږي، او کله چې هایپوکسیا رامنځته شي ډیزینس، ګنګسیت رامنځته کیږي، تر څنګ یې د لیدلو حیس هغه له منځه ځي، یو کس د زوف حالت ته ځي، یعنی زوف ورباندې راځي. نو اوس له تاسو محصلینو پوښتنه کوم چې شاک څه شي ته ویل کیږي. د طب د محصلینو ځواب به د شاک د پوښتنې لپاره په شاک کې نه وي، هغه باید دقیق ځواب وي. له شاک پرته باید شاک ته ځواب ووایي. شاک داسې یو حالت دی چې د یوه ناروغ زړه او رګونه نه توانیږي چې هغه د انساجو ته په کافي اندازه وینه ورسوي. وینه خو ورته رسوي، مکمل وینه ورته نه بندیږي، که چیرې په مکمل ډول وینه ورته ونه رسوي بیا خو مړینه رامنځته کیږي. یعنی زړه وینه پم کوي خو پوره وینه نه پم کوي، کمه وینه پم کوي، دا شاک دی، د دې له امله شاک رامنځته کیږي. نو هیله ده د شاک میکانیزم زده کړئ. زړه او رګونه نه توانیږي، رګونه ځکه ورسره ښایو چې ځینې وخت رګونه پراخه شي، په ډیرو آزادو رګونو کې وینه تر خپل هدف پورې په سم ډول نشي رسیدلی. فرض یو نفر ولاړ دی، رګونه یې ډیر پراخ دي، نو په پراخو رګونو کې دماغو ته وینه رسیدل څه نه څه ناممکنه غوندې کیږي، پیچلی کیږي. نو ځکه موږ وایو چې د زړه او رګونو ناکامي ده، یا زړه کې داسې ستونزه رامنځته کیږي چې په سم ډول پمپ نشي کولای. زړه چې کوم پام ترسره کوي هغه کمزوری دی، یا زړه په مکمل ډول له وینې څخه نه ډکیږي ترڅو پام پی کړي. ګڼې ستونزې دي چې هغه د شاک په مختلفو ډولونو کې بیا تر مطالعې لاندې نیسو. ښه، په هایپوکسیا باندې هم پوه شوی چې انساجو ته د کمې وینې رسیدنې په پایله کې منځته راځي، یعنی انساج ته کافي وینه نه وي رسیدلې. ښه، راځئ د شاک ډولونه پیژنو. کلاسیفیکیشن آف شاک، د شاک ډولونه. کلاسیفیکیشن ډلبندی ته وایي یا ډولونو ته وایي، پلان ډول یا طبقه بندی. اف شاک د شاک، شاک په مختلفو ډولونو سره ډلبندی کیږي، خو موږ یې په څلورو غټو ډولونو سره ویشو چې عبارت دي له ګورئ په مختلفو ډولونو سره طبقه بندی کیږي. خو کوم نړیوال کتاب چې ما ترې د شاک موضوع راخیستې ده هغه بلی لاف دی. په هغې کې ما په همدې ډول شاک تر مطالعې لاندې نیولی و او همدلته مو پښتو ته ژباړلی دی. راځي لیکل شوی دی، شاک په مختلفو ډولونو سره ډلبندی کیږي خو موږ یې په څلورو غټو ډولونو سره ویشو چې عبارت دی. لومړی ډول یې کوم دی؟ ګورئ، هایپو والیمیک شاک. نومونه یې لږ څه ناڅه ګران دي خو زده کولی شئ. هایپو والیمیک شاک د نومونه په طبقو باندې ویشئ. ګورئ، هایپو والیمیک شاک، هایپو والیمیک شاک، هایپو والیمیک شاک. دوهم، کارډیو جینیک شاک، کارډیو جینیک شاک، کارډیو جینیک شاک. دریم، بندختی شاک یا ابسترکټیو شاک، بندختی شاک، د بندخت نه اخیستل شوی دی، یا ابسترکټیو شاک، ابسترکټیو شاک. څلورم، ډیس ټریبیوټیو شاک. کوم شاک؟ ډیس ټریبیوټیو شاک، ډیسټریبیوټیو شاک، ډیس ټریبیوټیو شاک. دا څلور ډولونه ډیر مهم دي او د هر ډول په اړه کافی پوهېدلی شئ، انشاءالله هیڅ تشویش مه لرئ. څلور ډولونه لري شاک: هایپووالیمیک شاک، کارډیو جینیک شاک، بندختی شاک یا ابسترکټیو شاک، ډیس ټریبیوټیو شاک. هایپووالیمیک شاک په پښتو هم او په انګلیسي هم دواړه یو نوم دی، هایپووالیمیک شاک، په انګلیسي یو ډول لیکل شوی، په پښتو هم. دوهم، کارډیوجینیک شاک، همدغه دواړه یو ډول دی، هم په انګلیسي کې کچېرې وایې هم که په پښتو کې موږ وایو کارډیوجینیک شاک. دریم، د دوه نومونه لري، یا بندختی شاک یا ابسترکټیو شاک، بندختی یا ابسترکټیو شاک. څلورم هم په انګلیسي او پښتو دواړو یو ډول دی، ډیس ټریبیوټیو شاک، په انګلیسي هم ډیس ټریبیوټیو شاک. نومونو سره ورو ورو بلدېږئ. لاندې لیکل شوي اوس هر ډول تر مطالعې لاندې نیسو، هر ډول یې تر مطالعې لاندې نیسو. ګورئ، لومړی هایپووالیمیک شاک دا مطالعه کوو. ډیر اسانه موضوع ده، خو که چیرې ټول تمرکز په درس وساتئ، ټول فکر درس ته وساتئ، هایپووالیمیک شاک تر مطالعې لاندې نیسو. ګورئ، هغه شاک دی چې په دوراني سیستم کې د مایاتو یا د وینې د کموالي له امله رامنځته کیږي. هغه شاک دی چې په دوراني سیستم کې، دوراني سیستم نه هدف کارډیوواسکولر سیستم دی، د زړه او رګونو سیستم دی، په دې سیستم کې د مایاتو یا د وینې د کموالي له امله رامنځته کیږي. هایپو والیمیک شاک لغوي معنا یې ګورئ، هایپو کم ته وایي، والیمیک د والیم نه اخیستل شوی دی، حجم. ګورئ، هایپو کم، والیمیک والیم نه اخیستل شوی دی، حجم ته وایي، شاک شاک ته وایي، د کم حجم شاک. هدف دا دی چې په دې کې وینه کمه وي، داسې یو شاک چې پکې وینه کمه وي. ښه، داسې مو ویل. ګورئ، کله کې اوس واضح کړو چې هایپو والیمیک شاک داسې تعریفیږي، هغه شاک دی چې په دوراني سیستم کې د مایاتو یا د وینې د کموالي له امله رامنځته کیږي. په زړه او رګونو کې چې کومه وینه ده، وینه کې خو مایات هم ګډ شوي دي، دا کمه شوې وي، له امله یې شاک رامنځته کیږي. ښه فکر وکړئ، مفهوم چې واخلئ، د درس یادولو ته هیڅ ضرورت نشته. دا داسې یو شاک دی چې په دې کې انساجو ته ځکه وینه نه رسیږي چې وینه کمه وي. کله چې زړه ته وینه کمه ورشي، نو کمه وینه به پمپ کړي. کله چې کمه وینه پمپ شي، انساجو ته کمه وینه رسیږي، کله چې انساجو ته دماغو ته کمه وینه ورسېده شاک رامنځته کیږي. دغه شاک ته بیا نو هایپو ولیمیک شاک نوم ورکول کیږي. ښه، هیله ده پوه به وئ. بیا وایمه، هایپوالیمیک شاک کې وینه کمه شوې وي، په وینه کې مایعات هم ګډ شوي وي، هغه مایع یا پلازما هغه کمه شوې وي. فرضاً یو څوک په مرمۍ باندې لګېدلی دی، وینه یې بهېدلې ده، یو نیم لیټر وینه یا دوه لیټره وینه یې بهېدلې ده. نو وینه چې کله په بدن کې کمه شوه، په زړه کې هم وینه کمیږي. زړه ته چې کومه وینه راځي هغه کمه راځي، نو زړه به هم کمه وینه پمپ کړي. پوره اندازه وینه به انساجو ته ونه رسیږي، چې له امله یې شاک رامنځته کیږي. دې شاک ته موږ کوم نوم ورکوو؟ هایپوالیمیک شاک. لاندې علتونه لیکل شوي دي. وینه بهېدنه، یو علت یا هیموراج یا وینه بهېدنه ده. یو څوک ټکر کوي، یو څوک په چاقو وهل کیږي، یو څوک په مرمۍ لګیږي، وینه بهېدنه رامنځته کیږي. نو کله چې وینه وبهېږي په دورانی سیستم کې یا د زړه او رګونو په سیستم کې به وینه کمه شي. کله چې وینه کمه شوه، نو زړه به کمه وینه پمپ کړي. چې کله کمه وینه پمپ کړي، انساجو ته به کمه وینه ورسیږي. کله چې انساجو ته کمه وینه رسیږي، دته شاک ویل کیږي. کوم شاک ورته ویل کیږي؟ هایپوالیمیک شاک. یو علت یې وینه بهېدنه ده. دوهم علت یې اسهال دی، اسهال یا نسناس دی یا ډایریا. د اسهال پر مهال وینه نه کمیږي، خو د وینې سره څنګ کې چې کومه مایع ده هغه کمیږي. کله چې هغه کمه شي، نو په ټوله کې وینه هم کمه شوه. فرضاً که موږ 15 لیټره وینه فرض کړو، په دې کې خو تقریبا 3.5 لیټره یا 4 لیټره یا 3.5 لیټره شاوخوا د یوازې پلازما ده، مایع ده. او دا مایع د بدن څخه د اسهال له لارې هم وتلی شي، ځکه د نسناستي پر مهال چې کوم مایات څښل کیږي هغه بیرته بهر ته وځي. او کوم مایات چې په وینه کې دي هغه د ادرار له لارې بهر ته ځي. هغه خو نارمل، هغه باید د ادرار له لارې بهر ته ولاړ شي. نوي مایات باید هغه دوران ته جذب شي، خو دلته نه جذب کیږي. کولمې خرابې شوې دي، اسهال رامنځته شوی دی، په چټکۍ سره مایات بهر ته ځي. د اسهال پر مهال زیات مایات له بدن نه خارجیږي، نو له امله یې په رګونو کې چې کومه مایع ده هغه هم بهر ته کمیږي. هغه د کومې لارې څخه؟ هغه خو د تشو متیازو له لارې هم کمیږي. او تر څنګ یې انساج مایاتو ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري. دغه اوبه د وینې له اوبو څخه پوره کوي، خو وینه باید خپله اوبه له کومه ځایه پوره کړي؟ د کولمو څخه. دلته نو جذب خراب شوی دی، مایات خپل هم بهر ته وځي. نو د اسهال پر مهال د وینې هغه حجم کمیږي، له امله یې شاک رامنځته کیږي. بل سوځېدنه چې په پایله کې پلازما ځای کیږي. سوځېدنه به په همدې لومړنیو مرستو کې موږ وپیژنو. کله چې یو څوک سوځي، مایات یې ځای کیږي. نو دغه مایات چې کله ځای کیږي، له امله یې د وینې هغه اندازه هم کمیږي، ځکه په وینه کې مایع ده. کله چې مایع ترې کمه شي، وینه هم کمیږي. زړه ته به کمه وینه ولاړه شي، او زړه به کمه وینه پمپ کړي. کله چې کمه وینه زړه پمپ کړي، هغه نو کومه نتیجه په خاص ډول نه ورکوي، ځکه کافي اندازه انساجو ته نه رسیږي. کافي اندازه وینه چې انساجو ته ونه رسیږي، له امله یې شاک رامنځته کیږي، چې دې ته هم هایپوالیمیک شاک وایي. د سوځېدنې پر مهال به تاسې خپله هم لیدلی وي، په پوستکي باندې غاټې غاټې تڼاکې رامنځته کیږي. هغه سوځېدنه چې لږ سخته وي، په پوستکي باندې تڼاکې رامنځته کیږي، او د دې تڼاکو لاندې ډېره زیاته اندازه پلازما وي یا ژیړ رنګه مایع وي، اوبه وي، چې دا خپله د رګونو څخه راوتې وي. له امله یې د رګونو په داخل کې مایع کمیږي، وینه کمیږي، او له امله یې هایپوالیمیک شاک رامنځته کیږي. هایپوولیمیک شاک معنا دا ده چې د حجم کمیدل، د وینې حجم کمیدل، یا به د اسهال له لارې وي، یا به د زیات استفراق له امله وي، زیات کانګې له امله وي، یا به د هیموراج یا وینې بهېدنې له امله وي، یا به د سوځېدنې له امله وي. ښه، اوس که څوک پوښتنه وکوي چې که یو چا نه زیاته وینه وبهیږي او شاک رامنځته شي دغه به کوم ډول شاک وي؟ د ته وایي هایپو ولیمیک شاک. ښه، لاندې یادونه لیکل شوې ده. یادونه: که یو ناروغ هایپو ولیمیک شاک ته تللی و نو د تودوخې درجه یې ښکته وي. بله دا چې موږ باید ناروغ ته تازه وینه یا سیرومونه ورکړو. ناروغ سوړ شي ځکه د وینې فشار ډیر ټیټ شي. وینه خو بدن ګرم ساتي، کله چې وینه کمیږي د بدن ګرموالی به هم کم شي، بدن به سوړ شي. ناروغ ته تازه وینه هغه باید ورکړل شي ځکه وینه ضایع شوې ده، یا سیرومونه ورکړل شي. سیروم هم هغه د وینې ځای نیسي ځکه ځینې وخت، فرضاً زه یو مثال درکوم، د اسهال پر مهال باید موږ سیروم ورکړو. سیرومونه ځکه ورکوو چې هلته مایعات ضایع شوې دي. د سوځیدنې پر مهال هم سیرومونه ورکول کیږي ځکه مایعات ضایع شوې دي. خو که چیرې له یو چا څخه وینه بهېدلې وه، لومړی ورته وینه ورکوو ځکه په وینه بهېدنه کې هغه سور رنګ دی. ګورئ، سور رنګ د چا دی؟ هیموګلوبین پکې ضایع شوې ده، آر بي سي پکې ضایع ده. نو ځکه باید تازه وینه ورکړو چې بیرته آر بي سي او هیموګلوبین هم هغه وینې ته ورشي. نو سیرومونه او تازه وینه دغه ناروغانو ته ورکول کیږي تر څو بیرته یې دوران پوره شي او زړه ډک شي، رګونه ډک شي او وینه په ښه ډول پمپ شي. دا هایپوولیمیک شاک خدای دې وکړي چې زده به مو وي او بیا یې مطالعه کړي، له ځانه سره مفهوم یې واخلئ. یوویشتمه صفحه کې کارډیوجینیک شاک هم تر مطالعې لاندې نیول کیږي. تاسې هماغه له ځانه سره تیار مخکې له مخکې تکرار کړئ او راتلونکي درس کې به انشاءالله دا هم زده کړو. دا د مالیجوي طب لیول موضوعات دي، خو زه مطمئن یم چې تاسې راسره زده کولی شئ. هر څه تاسې خپله ممکن کړی دي. تاسې دومره سخته لیوالتیا لرئ چې هر څه مخپله ځان ته ډیر اسان کړی دي. قدرمنو محصلینو، د شاک تعریف مو زده کړ، د شاک ډولونه مو وپیژندل، او د شاک د ډولونو څخه هایپوولیمیک شاک تر مطالعې لاندې ونیول شو. راتلونکي درس کې دوهم ډول او دریم ډول تر مطالعې لاندې نیسو. راځي اوس حاضری ورکړئ. زه حاضری اخلم، تاسې به وایئ چې حاضر، سیف، او یا تاسې به خپلې ګوتې پورته کوئ. تاسې ټول د خپلو حاضریو کارتونه راواخلئ. نن ورځ پنځلسمه درسي خپرونه ده. د پنځلسمې درسي خپرونې د حاضرۍ توری هغه د ای توری ټاکل شوی دی. نو تاسې ټول د ای توری دایره توره کړئ. هغوی چې حاضر دي همدا شیبه به پنځلسمه خپرونه یا پنځلسمه شماره پیدا کړي، او وروستۍ دایره چې ای توری پکې لیکل شوی دی دغه به توره کړي. څوک چې غیر حاضر دي هغوی به نه پوهیږي چې بی توری ښودلی دی، ډی توری ښودلی، سی یا ای توری. نو هغوی غیر حاضر شمیرل کیږي. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښه دوستئ، علامه ملشا.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.